مشال رادیو دا د سحر 9 بجې شوریدونکو نن د زیارت یا پنځمه ورځ د 2015 میلادي کال د اپریل میاشتې 13 نیټه دا زموږ د نن ورځې نه ساته خبرونه په دې ولنۍ ګډه سلام په خفا کې درته زه هارون باچا سلامونه وایم. په خبرونه کې په خبرونو سربیره په یو شمېر سیمه ایزو همداراز نړیوالو موضوعاتو رپورټونه او تر څنګ یې د پاکستانیو او نړیوالو ورځپاڼو او همداراز مجلو د مطالبو مهم ټکي درورو د خبرونو لپاره مایک ورکوم خپل همکار منور شاه.
السلام علیکم، سهار مو په خیر. اول د خبرونو سرټکی، د خیبر پښتونخوا حکومت په دې وروستیو طوفاني بارانونو کې د متاثرینو سره د مالی مرستو زیاتولو اعلان کړی دی. افغان چارواکي وایي په کندوز ولایت کې د عملیاتو په ترڅ کې د وسلوالو قوت ختم کړی دی. او فریډم هاوس نومې اداره وایي په تیر کال کې د رسنیو ازادي د تیرو لسو کلونو په نسبت تر ټولو ډیر ځپل شوې ده. او سپام وکړئ د خبرونو تفصیل ته. د خیبر پښتونخوا حکومت د هغه خلکو په مالی امداد کې د زیاتوالي اعلان کړی چې په دې وروستیو کې د طوفاني بارانونو له وجې متاثره شوي دي. دغه افت تر ټولو زیات نقصان د پېښور نوخار او 400 خلکو ته اړولی و. د مالی امداد د زیاتولو په هکله د پېښور کمشنر منیر اعظم پرون مشال لیډیو ته وویل
تمنګ د ریلیف اینڈ ریهابلیټیشن ډپارټمنټ چې کوم پالیسی وا چې کوم مات شوی دینو هغه کې 1 لک روپے او په زړه پالیسی کې چیف منسٹر سے دا وی کې انهانسمنټ ټوکللو نو هغه 3 لک روپے کړی. دا 3 لک روپے خو صرف چې کوم په حق رسیدلی دي خلک دا وی د پاره دی او دا 100% تقسیم شي ان شاء الله.
د یادونه ولدا چې د تیر اتوار په ورځ پیښور نو خار او 400 کې طوفاني باران د سلويختو نه زیات کسان وجلی خو او شاد 200 یې جوبل کړی او په زرګونو نور یې متاثر کړی بو. هلته پرون په پیښور کې د خیبر پښتونخوا صوبایي کابینه په غونډه کې د درغلۍ او بډو رشوتونو د مخنیوي لپاره د یو نوي قانون مسوده منزور شوې ده. په دې حق لپاره پرون مازیګر په پیښور کې د یوې خبری غونډې پر مهال د اطلاعاتو صوبایي وزیر مشتاق غنی وویل
اس قانون کے تحت جو شخص
دے قانون نے چسوک ہم د اولسی مپادو په خاطر داسی اطلاع ورکړي چې ترمخه یو درغلی په غوته کړی شي او د دغه اطلاع ورکون کې د ژوند حفاظت به کولای شي او دا غنوم به پټ ساتل شي او چې کوم بډي رشوتونه ونیول شي نو اطلاع ورکون کې ته به پکې انعام ورکول کیږي.
نوموړي په دغه مقاده هم ویل چې د کابینې په غونډه کې د خیبر پښتونخوا په سکولونو کې د 14,900 کمرو جوړولو منځوري هم ورکړل شوې ده. د افغانستان د کندوز ولایت امنیه کمانډانی وایي چې په دغه ولایت کې د طالبانو قوت ختم شوې ده. یاد ولایت ته چې له نږدې یوې هفتې راهیسې پکې جګړې روانې دي تازه دمه افغان سرتیري رسیدلي دي. دفاع وزارت ادعا کوي چې په دې عملیاتو کې د سلو نه زیات وسلوال وجل شوي دي. افغان امنیتي چارواکي په کندوز کې روانې جګړې ته په اشاره سره خبرداري ورکوي چې د افغانستان د نسبتا آرامه شمالي ولایتونو د بې ثباته کولو په هدف سخت دریځ ډلو له پاکستانه د سیمې ته او مختلو سلسله شروع کړی ده. د افغانستان د کورنیو او دفاع وزارتونو ویاندویانو په کابل کې پرون په یو ګډ خبری غونډه کې وویل په کندوز کې د وسلوالو مخالفینو په وړاندې جګړه کې د افغان امنیتي ځواکونو د برلاسی دي او ویل چې په ډیرو سیمو کې وسلوال په شاتم بول شوې دي. د نیټو د غوس ملاتړ د ماموریت استازي هم د افغان امنیتي ځواکونو د عملیاتو ستاینه وکړه او د دغو ځواکونو د ملاتړ ډاډ ورکړ. د رسنیو د ازادۍ اسارون کې اداره فریډم هاوس وایي د خبريالانو خلاف د نوي بندیزونو د قوانینو او تشدد لوجې په 2014 کال کې د رسنیو په ازادۍ کې دومره کمی راغلی چې په تیرو لسو کلونو کې تر ټولو ښکته درجه ته رسیدلې ده. بلخوا د یاد ادارې یوې څېړونکې ایلن ایګی کیان مشال ریډیو ته ویلي چې په افغانستان کې په تیرو یو لسیزه کې رسنیو ډیر پرمختګ کړی دی. نوموړي زیاته کړه
افغانستان د نړۍ په هغه وادو کې د چي د مطبوعاتو ازادي او د خبري اعلانو د حقونو د خوندیتوب لپاره پیوړی ادارې پکې نهسته. خو له دې عمل چې په دې هواد کې یو ډیر پیوړی حکومت نهسته، شدید دولتي بندیزونه نس لګیدلی او ژورنالستان هغه سي تر بندیز او تهدید نه دی لاندې لکه په ایران کې چلدل کیږي.
په امریکا کې میشت فریډم هاوس نومې د ادارې پرون یو ریپورت جاری کړی چې پکې ویل شوی په 2014 کال کې په 300 هیوادونو سیمو کې د رسنیو ازادي ډېره کمه شوې. تاسو د مشال ریډیو خبرونه اوري. امریکایي چارواکو ویلي د روان میاشتې په 28مه نیټه د ایران او امریکا د خارجه چارو د وزیرانو په غونډه کې امریکا د ایران نه غوښتنه کړې و چې د یمن په جګړه کې ښکېلې خواوې د یو سیاسي جوړجاړي لپاره مذاکراتو ته کینولو کې مرسته وکړي. د امریکا د خارجه چارو وزارت یو بیان تصدیق کړی چې د امریکا وزیر خارجه جان کیری د ایران د وزیر خارجه محمد جواد ظریف نه غوښتنه کړې و چې د یمن په شخړه کې د ټولې خواوې د خبرو اترو ته کینولو کې خپل سر رسوخ استعمال کړي. یو ناسرګند امریکایي چارواکي واضح کړی چې د مطلب حوثي باغیان مذاکراتو ته رضا کولو کې د ایران نه د مرستې غوښتنه ده. ایران په یمن کې د شیعه مسلکه باغیانو اتحادی دی. دغه باغیانو د تیر کال ستمبر میاشت کې د یمن سرخار قبضه کړی او غواړي چې په دې هیواد کې د داسې حکومت جوړ شي کوم کې چې ټولې خواوې شاملې وي. هلته د ایران د بهرنیو چارو وزیر وای د تهران او د نړۍ د شپږو پیاوړو هیوادونو ترمنځ به د اټمي موافقې په وروستۍ مسودې نن سهار په نیویارک کې خبرې شروع شي. محمد جواد ظریف دا خبرې تیره ورځ په نیویارک کې د 1920 د لسیزې د اټمي پراختیا د مخنیوي تړون ته د بیا کتنې د کانفرنس ترڅنګ کړي دي. د ایران د لانجمن اټمي پروګرام په سر د جامع موافقې لپاره د جون 1 اخري نیټه ټاکل شوې ده. او وروستۍ خبر دا چې د نیپال په زلزله کې د وژل شوو کسانو شمیر تر 15000 زیات شوی. د نیپال د اطلاعاتو وزیر تیره ورځ په کټمنډو کې د تازه شمیرو په اړه خبریالانو ته ویل د معلوماتو تر مخه په دغه زلزله کې 10000 خلک زخمیان شوي هم دي. د نیپال په مرکز کټمنډو خو او شاسیمو کې د خالی په ورځ زلزله وشوه. ملګری ملتونه وایي چې زرګونه خلکو ته نقصان رسیدلی دی او خو او شا 80 میلیونه خلک بې ځایه شوي دي. دا اتر دې دمه د مشال خبرونه.
سلام پختونخوا،
اوریدونکو د مشال رادیو سلام پختونخوا خبرونه ته تاسو غوږی چې پکې اوري. د خیبر پختونخوا حکومت د صوبې ورسته او بارانونو زپلو کورنیو ته د مالی مرستو زیاتولو اعلان کړی دی.
3 لاکھ روپے خو صرف چکم بحق رسی دلی دی خلق دا غوی دا پارا دی او دا بل 100% تقسیم شي انشاءاللہ.
د خیبر پختونخوا حکومت کابینه په خپل پرونی غونډه کې په حکومتي ادارو کې د فساد د مخنیوي لپاره د قانون د مسوده منځوري ورکړې ده. بلخوا له شمالي وزیرستانه به کورکل شي خلک چې د محل کورونو ته د بیرته ستنېدو لړۍ پیل شوی د خپل ماشومانو د تعلیم لپاره اندېښمن دي.
کایغه مونږ ته د دورا راکی او کیندا څخه په نديدو باندې خو مونږ دا منشر ویل چې مونږ تعلیم راتلون کې به خبروي.
د خیبر پختونخوا د سوداګرۍ خونی چارواکي وایي د سیمې بانکونو د نامنې پیښې په لمکړې او کاروباریانو ته قرضونه نه ورکوي.
ته زما شوبې نه پیسې راغونډه او نور شوبو کې لګای او وخت رېډ زون نه دي او پیسې لون ورکول وخت رېډ زون دي.
د یو شمېر نور رپورټونو ترڅنګ په سلام پختونخوا خبرونه کې څو سندرې هم اوري. هیله ده له مشال رادیو سره اوسئ. دا هم اوریدونکو ولنې رپورټ د خیبر پختونخوا حکومت په مرکز پیښور او شاوخوا سیمو کې ورستیو بارانونو زپلیو خلکو سره د اعلان شو مالی مرستو زیاتولو خبره کړې ده. د پیښور کمشنر منیر اعظم مشال ریډیو ته ویلي په دغه قدرتي ناورین کې د هر یو وژل شوي تن کورنۍ ته به د 1 لک روپو په ځای اوس 3 لک روپۍ ورکوي. له پیښور پرې د مشال ریډیو خبریال غلام غوث رپورټ راکوي.
د خیبر پختونخوا حکومت په پیښور 400 او نوخار کې د توپانی سیلۍ او باران د زپل شوی خلکو په مالیاتي پیکچ کې د زیاتوالي منځوري ورکړی ده او په دغه لړ کې د پیښور کمشنر منیر اعظم مشال ریډیو ته وویل
موږ د ریلیف اینڈ ریهابلیټیشن ډپارټمنټ چې کومه پالیسی و چې کوم مات شوی دي نو هغه کې 1 لاکھ روپۍ په زړه پالیسی کې چیف منسٹر سے دا هغه کې انهانسمنٹ وکړلو نو هغه 3 لاکھ روپۍ کړی. دا 3 لاکھ روپۍ خو صرف چې کوم په حق رسیدلی دي خلک دا غوی د پاره دی او دا 100% تقسیم شي ان شاء الله.
مشال ریډیو سره په ځانګړي مرکه کې د پیښور کمشنر منیر اعظم زیاته کړه چې د زیانمن شوی کورونو په لړ کې هم دوی د اعلی وزیر پرویز خټک د منځوري وروستو مالی مرستي سیوا کړې دي.
شروع کې چې کوم پالیسی زمونږ ونه هغه کې چې فل ډیمیجډ هاوسونه د هغه لپاره 50000 روپے وي او چې د چا دیوال راغورځیدل ونه د هغه لپاره 30000 روپے وس چیف منسٹر صاحب دا انہانسمنٹ وکړلو چې د چا پورا کور ڈیمیج شوی وي نو هغه ته 1 لاکھ روپے ملاویږي. کدا چا یو کمرہ او ورسره باونډري وال دا ډیمیج شوی وي نو ته به 80,000 روپۍ ملاويږي. که د چا صرف یو کمره ډیمیج شوی هغه ته به 50,000 روپۍ ملاويږي، او که د چا صرف دیوال وران شوی وي نو هغه ته به 30,000 روپۍ ملاويږي.
د پښتونخوا د اطلاعاتو د وزیر مشتاق غنی د وینا تر مخه تر دې دمه د 1400 نه زیاتو زیانمن شوي کورونو د ثبت کولو عمل سرته رسیدلی دی او لا هم دغه عمل روان دی. تیره ورځ د پېښور په پخغلام کلي کې د اتوار د ورځې په توپانی سیلۍ او باران کې د وژل شوي ځینې کسانو کورنو ته مالی مرستې ورکړې شوې، خو په دغه مهال یو تن چې په کورنۍ کې درې تنه وژل شوي وو مشال ریډیو ته یې وویل:
زما نوم دی محمد یعقوب، زما کور ټول پرېوتی دی، زما یو کمرې لاندې شپږ ماشومان راغلي دي، درې پکې مړه شوي دي، درې زخمیان دي. دا چیک یې راکړی دی، دا 3,00,000 روپۍ دي، او د نورو ماته حکومت د طرف نه نور سم نه دی ملو شوی. زه غریب سړی یم، زه روپۍ مزدور کار سړی یم، نو د 3,00,000 روپو باندې به زه څه شی کوم؟ زه هېڅ مطمئن نه یم. په دې
خود پېښور ډیپټي کمشنر ریاض محسود مشال ریډیو ته وویل چې د اتوار د ورځې په توپان کې د مړو د نمونه هغوی د روغتون نه راغیستلی دي، او په روغتون کې د دې تن د دوو نورو مړو نمونه نه دي لیکل شوي، او دوی به په دې لړ کې د پلټنو وروستو د وژل شوي کسانو په لړ کې دا ستونزه هواره کړي. غلام غوث، مشال ریډیو، پېښور.
دا مشال ریډیو د پنځشنبه یا د زیارت ورځې 19 پروګرامونه
د تاریخ پاڼه
په پاوکم 11:00 بجو،
تاندې هلی
په پاوکم 2:00 بجو،
د مشال پنوم
په 8 منټه د پاسه 2:00 بجو،
د مشال تر رڼا لاندې
په 2:30 بجو،
روښانه مستقبل
په پاوکم 4:00 بجو،
د یارانو مشال
په 8 منټه د پاسه 4:00 بجو.
د خیبر پختونخوا حکومت کابینې تیر ورځ په حکومتي ادارو کې د فساد د مخنیوي په هدف د یو نوي قانون مسوده منظور کړه. د دې قانون په ترڅ کې به هر هغه سرکاري ملازم یا عام وګړي ته چې په سرکاري ادارو کې د بډو رشوتونو په اړه حکومت ته کرار رپورټ یا معلومات ورکړي انعام ورکول کیږي. د پښتونخوا کابینې د غراس په خپل پرونی غونډه کې په صوبه کې د سیلګرۍ د پرمختګ لپاره د نوې پالیسۍ منظوري ورکړه، او ترڅنګ یې په سکولونو کې د ضروري تعمیراتي کارونو د زر پای ته رسولو لپاره هم اړوندو ادارو ته هدایت ورکړل. د پېښور پر بیا هم د غلام غوث رپورټ ورو.
تیر مازیګر په خبري غونډه کې د اطلاعاتو صوبایي وزیر مشتاق غنی وویل چې د خیبر پښتونخوا د کابینې په غونډه کې د درغلیو او بډو رشوتونو د مخنیولو لپاره د ویسل بلوور اکټ په نوم د یو نوي قانوني مسوده منظوري ورکړې شوې ده، او د دې قانون تر مخه به د درغلیو یا بډو رشوتونو په اړه اطلاع ورکوونکو ته انعام ورکول شي او داغه نوم به پټ ساتل شي.
اس قانون کې تحت جو شخص
قانون لاندې چې څوک هم د سی مپادو په خاطر داسې اطلاع ورکړي چې تر مخه یو درغلی په ګوته کړی شي، او د دغې اطلاع ورکوونکي د ژوند حفاظت به کولی شي او داغه نوم به پټ ساتلی شي، او چې کوم بډي رشوتونه ونیول شي نو اطلاع ورکوونکي ته به پکې انعام ورکول کیږي.
انعام کې تور په مخصوص رقم ادا کی جائے.
په خبری کانفرنس کې د اطلاعاتو صوبایي وزیر مشتاق غنی زیاته کړه چې کابینې د سیلګرۍ د نوې پالیسۍ منظوري هم ورکړې ده چې مقصد یې په صوبه کې سیلګرۍ ته وده ورکول دي. سیلګرو ته به د سړکونو، ریل او نور د ترانسپورت سهولتونه برابرولې کیږي، او د سیلګرۍ په ځایونو کې به هوټلې او د ځوانانو هاسټلې جوړول شي، او د سیلګرو د امنیت مکمل انتظام به کولی شي. په هوټلونو کې د کارکونکو د تربیت لپاره به په سواد کې د وړاندې نه موجوده تربیتي اداره به نور هم ښه کولی شي. د چیرلیفټونو او سلورو او 15 ستورو د هوټلونو د تعمیر لپاره به سرمایه لګونکو ته خصوصي مراعات ورکول کیږي، او دې لړ کې به یو ټوریزم سیل هم جوړوي.
خصوصي مراعات دی جایږي.
د اطلاعاتو صوبایي وزیر مشتاق غنی په خبری کانفرنس کې دا هم وویل چې د پښتونخوا په موجوده سکولونو کې د 14,000 نوي کمرو جوړولو ضرورت دی، او دا کار زر تر زره سرته د رسولو لپاره د والدینو او استادانو کمیټو ته د دې اختیار ورکولو منظوري هم ورکړې شوه چې تر دې شلکو پورې د تعمیر کار د CNW په ځای دوی په خپل ترسره کړي. غلام غوث، مشال ریډیو، پېښور.
مشال راډیو، ستاسو په خوخه، ستاسو په جبه.
په داسې حال کې چې د پاکستان قبایلي سیمو شمالي وزیرستان او خیبر جنسیا ته د کډوالو د بیرته ستنېدو لړۍ پیل شوې. په دغو سیمو کې د روغتیا او د ماشومانو د تعلیم په برخو کې ستونزې لا هم پر ځای پاتې دي. د یادو قبایلي سیمو اوسیدونکي د خپلو ماشومانو لپاره د سکولونو زر خلاصېدو غوښتنه کوي. حکومت بیا وایي چې په دغه لړ کې یې هلې ځلې پیل کړې دي. پر دې موضوع د ملیحې امیرزاده رپورټ اورو.
د شمالي وزیرستان د کډوالو د قومي کمیټې مشر نثار علي خان وایي د لکانو او پتیره د جنکو تعلیمي صورتحال ته توجه د دوی د ترقۍ لپاره اړینه ده.
زمونږ سکولونه بالکل وران دي. مونږ خو هیڅ امید نه لرو چې هلته کې مونږ په دې حالت کې اوس لاړ شو او هلته کې به زمونږ سکول یا هسپتال یا زمونږ بازار کاروبار به جوړ وي. البته که هغې مونږ ته زمونږ د وزیرستان مشرانو ته دوره راکړي او مونږ باندې وګوري چې تاسو لپاره مونږ دا سکول جوړ کړی دی، مونږ تاسو لپاره د کالج جوړ کړی دی، کنه داسې په ندیدو باندې خو مونږ دا نه شو ویلی چې
دا پاکستان پوسټ په شمالي وزیرستان کې د وسلوالو خلاف ضرب عذب نومي عملیات شروع کړي دي چې 90% د سیمه یې له وسلوالو پاکه ګرځولې ده. بل خوا په خیبر ایجنسۍ کې د لشکر اسلام وسلوالې ډلې خلاف د خیبر ون په نوم کاروایی سرته رسیدلې چې اوس هلته د خیبر ټو په نوم عملیات روان دي. په قبایلي سیمو کې د وسلوالو خلاف د پوځي کاروایۍ له امله له دغو سیمو خواوشا 1.5 میلیون خلک په کډه کولو مجبور شو چې اوس یې مرحله وار تک شروع شوې دي. دا چې په قبایلي سیمو کې د ماشومانو تعلیمي سلسله بیا د بحالولو لړ کې حکومت څه کوي؟ د خیبر ایجنسۍ د تعلیم د څانګې او چارواکي نواب خان وایي
کمبرفیل قوم ولا چې کومه ایریا وا اټ یې ټول هغه کې اسونه چې بیا فنکشن ټول مېل کې مل دوارا او دا کفن چې کوم په علاقه هغه چې کوم ټولنه فول ډیمیج دی کې ټاین فرنیچر دا سیستم کومه تر باندې ارینجمنت او شلو او دا چې کوم پارټ ډیمیج دی کې مرمت هم کیږي هغه کې ټولنه چې بیا ډیوټي پکې روانه سټوډنټس ورکې کومه ایډمیشن پکې روان دي.
دا قبایلی سیمو ته تعلیم د څنګه مرستيال مشر شاهین شاوای په شمالي وزیرستان کې په وړه پیمانه سکولونه خلاص شوې دي او دوی د دغه سیمه په ګډون په خیبر کې هم تعلیمي هلې ځلې شروع کړې دي.
زموږ ایجنسی ایجوکیشن افیسر نار وزیرستان او استوی کې چې ریګي تر موږ نه مټینګ ونه کړی دي. او بیا زموږ ډایرکټر سه کورس یو هفته مخکې هلته تل او ډېر زیر د کې تیری کړی او کم چې سکولونه د موږ ماشومان واپس راځي صحیح ته موږ په خپل علاقو کې سکولونه کولو کړی دي. باري تحصیل چې ریګا ولا شو دي کوم ماشومان چې به کور شو کوم چې زموږ لري راونه پیل شو هغه لپاره بیا موږ یو کوټل اقدامات کړی دي. فون ادارې زموږ کې لګم پکې فیس لګ زموږ ته ملایوي دي. هلته موږ به خیر خپل ستان چې ریګا واپس کړی دي. دغه علاقو ستان د هغه د تلو انتظامات کړی دي.
خو بلخوا د پاکستان د پارلیمان د سیفران د کمیټې چیرمن جمال الدین وای چې حکومت ته نه یوازې په ورانو شو سکولونو کار پکار دی، بلکې دا هم ضروری ده چې په سیمه کې ماشومانو ته نور سکولونه پرانستل شي.
دوی وایي چې کوم زاړه سکولونه دي هغه وران شوي دي چې ټول جوړ شي. موږ دا ورته وایو چې هغه جوړول خو نهایت ضروری دي. خو د دې سره سره د موږ داسې علاقې هم شته چې ریتا 4 کیلومتر 5 کیلومتر مسافات کې یو پرانی سکولونه نشته دی. نو تاسو د ری سارا سره د ری خلکو د عبادتګارۍ لپاره ریتا د پرانی سکولونو هم منځري ورکې.
قبایلي ولسوالۍ چې دوی لتیارو راوستلو لپاره پکار ده چې حکومت د غوسیمو کې د جنکو او لکانو تعلیم ته توجه ورکړي. د ځوانانو لاسته راوړنې
ماتا نن چې د 9 ګولډ میډل ملاو شو
دا غوي ستونزې
سپیشلی د جنکی کالج نشته دی واته
او د ستونزو د حل لار
یانګ بلډ ته کوم غریبانان دی او د پیسونو وسنره سیناوی د پاره مونږه د کتابونو د داخله او د مهانه پیس غم کو
د ځوانانو غ خبرونه کی لا اصرار علم مومن سره نیخ بنیخه.
د پاکستان په آئین کې د تلسم ترمیم تر راوړل کېدو وروسته د یو شمېر وزارتونو ترڅنګ د تعلیم وزارت هم صوبو ته سپارل شوی چې صوبایي حکومتونه اوس کولی شي د خپلو حالاتو او ضرورتونو مطابق د ماشومانو په درسي کتابونو کې رد و بدل وکړي. خو په دې وروستیو کې د تعلیم وفاقي وزیر ویلي هڅه کوي چې صوبایي حکومتونه د یو رنګ تعلیمي نصاب لرلو خبرې منلو ته جوړ کړي چې په ترڅ کې به دغه په خبره د کامی مسلو په اړه د ځوانانو سوچ هم یو رنګ شي. پر دې موضوع زما د همکار منور شاه رپورټ اورو.
په کوټه کې د تعلیم د وفاقي وزیر بلیغ الرحمن په مشرۍ د نهې په ورځ د تعلیم د وزیرانو بین السوبایي دوه ورځنۍ غونډه سرته ورسېده چې پکې ګډونوال د اسلامیاتو او مطالعه پاکستان د مضمونونو په نصاب باندې اتفاقي رائے ترلاسه کولو لپاره سلا شوې دي. بلیغ الرحمن د دغه فیصلې په حق له مشال ریډیو ته وویل
اوس مه هم اپس مې پلیټ فارم پرووایډ کړئ او وو فورم د ټولو صوبو د تعلیم د وزیرانو غونډو کې به هڅه کیږي چې د صوبو ترمنځ په تعلیمي نصاب کې تر ډیره حده هم آهنګي پیدا کړی شي او د اقلیتونو حقونو ته پکې زیاته پاملرنه وشي، ځکه چې دا اتلسم آئینی بدلون نه پس نصاب جوړول د صوبو اختیار دی. خو بیا چې د دغه صوبو نه فارغ شوي زده کوونکي یونیورسټو ته لاړ شي، نو موږ کوشش کوو چې د هغوی ترمنځ په قومي مسلو همغږي موجوده وي. نور دا د هرې صوبې خپله خوښه ده چې د خپل کلتور او تاریخ په رڼا کې تعلیمي نصاب جوړ کړي، خو که غواړي نو د بین صوبایي تعلیمي غونډو په ترڅ کې د رامنځته شوي فیصلو برخه جوړېدای شي.
نوموړی زیاتوي چې دوی به په نصاب کې د قومي اتلانو د شاملولو لپاره هم د اتفاقي رای پیدا کولو هڅه کوي. هلته د خیبر پختونخوا د تعلیم وزیر عاطف خان وای صوبایي حکومت د تعلیم د وزیرانو د بین الصوبایي کانفرنس ملاتړ کوي، خو د خپل سیمې کلتور او تقاضې به هم په پام کې ساتي.
دا چې دا وفاقي وزیر او د ټولو صوبو وعده دا یو خواهش و، د ټولو پاکستانیانو دا یو خواهش دی چې رسونه سټنډرډایز کېدی شي، چې مطلب دا نه چې د یوې صوبې تعلیم د بلې نه ډېر زیات بدلي، نو هغه سټنډرډایز کېدو لپاره هغې چې میوچوال انډرسټینډینګ سره او یو بل سره په کنسنسس باندې به دا کوشش وکړو چې دا دوه سبجکټس دا ټول پاکستان کې یو شي. او په خبره دا مطلب نه ته تاسو نه چې تر هغه وشته خو بارک بیا ورسره زده یم چې دا حق د قانوني تور باندې حق د صوبې دی، خو که ټولې صوبې په یو شي باندې متفق کېږي نو خبره
تعلیمي نصاب څنګه پکار دی؟ په دې پښتنه د خیبر پښتونخوا د تعلیمي نصاب د کتابونو د بورډ پخوانی مشر فضل رحیم مروت وای
نصاب خو داسې دی کنه چې یو چا خاص چوکاټ کې چورلول پکار دی کنه، لکه ما درته ویل یو ماضي حال او مستقبل، ماضي څنګه د زمونږ حال څنګه به او مستقبل موږ څنګه پکار دی دا دی بل لکه چې کوم دی علاقایي پرابلمونه موږ څه دی علاقایي مسلې څه دی د نه پس د ملک په ساته سم مسلې دی او هغه حال څه دی او هغه نه پس د دنیا په نړۍ د نړیواله ساته باندې سم مسلې دی څه حل دی
نوموړی وای خپل نوی کلتا د ټولو مذهبونو ژبو رنگونو او قامونو د خلکو سره د مینې او ورورولۍ درس ورکول پکار دی، چې په نتیجه کې به یې له ځوانانو ځان خاندان ټولنې قام او نړۍ لپاره ښه او ګټور وګړي جوړیږي.
د پښتنو په کور کلی
خار او خوره کې
سروان دی
وایس اف امریکا دی و ریډیو
یې جواب درکئ
غوږ ورته ونیسئ.
هر ماخام د شپګونه د شپې تر دولسو
او هر سحر شپګونه تر سحر نهو بجو پورې
انټرنیټ
www.divaradio.com.
اوردونکو تاسو مشال ریډیو ته وګورئ. د خیبر پختونخوا د سوداګرۍ خونی چارواکي وای په داسې حال کې چې په سیمه کې د نامنې پیښو او د بجلی او ګاز او لوډ شډینګ د دوی کاروبارونه وارد مخ زیانمن کړي. د سیمې بانکونه اوس سوداګرو ته قرضې نه ورکوي چې لامل یې د دوی په خبره د کاروباریانو ستونزې لا پسې ډېرې شوې دي. پر دې موضوع له پیښوره د ځلان یوسفزي رپورټ اورو.
د خیبر پختونخوا چیمبر اف کامرس اینڈ انڈسٹری یا د صنعت او تجارت د ایوان چیئرمین فواد اسحاق مشال ریډیو ته وویل چې په صوبه کې د نامنې لوجې دا وخت نږدې په 200 کارخانو کې 850 کارخانې بندې پرتې دي او د کاروبار لپاره د نامناسبه حالاتو لوجې زیاتره سوداګران په کډه کولو مجبور دي. خو د دې پرتله هم چې کله سوداګران کاروبارونو ته د اوږې ورکولو په غرض د بینکونو څخه د قرض اخیستلو تکل کوي، نو بینکونه ورته قرض نه ورکوي.
ټول پاکستان کې څومره لونز دي؟ زما صوبې ته صرف 2% لونې شوې دي، حالانکه زما د صوبې خلکو هم ډپازټ بینکونو کې پروت دي. هغه د پاکستان پورا ډپازټ کې په مقابله کې وو دیش فیصد دی. این ایف سی اوارڈ په تحت زما حق چکیږي د صوبې هغه 16% کیږي چې هغه لینڈنگ یا نور څه ترقیاتی خبرې وي.
د شخصي بینک یو چارواکي چې نه غوښتل نوم یې سرګن شي مشال ریډیو ته وویل چې په خیبر پښتونخوا کې د ناامنۍ له وجې بینکونو د قرضونو ورکولو پالیسۍ سختې کړې دي او په اعلی اسانه د سیمې سوداګرانو ته قرض ورکولو ته زړه نه ښه کوي. خو د صنعت او تجارت د ایوان چیئرمین فواد اسحاق وایي
ته زما صوبې نه پیسې راغونډه او نور صوبو کې لګې هغه وخت دا ریډ زون نه دی او پیسې لون ورکول وخت کې ریډ زون دی. وفاقی وزیر خزانه دا قومي فرض دی چې هغه دا وګوري 16% زما حق جوړي کې 16% ته کوي او بای جنا یو 10% کو کا یو صنعتي انقلاب براشي یو معاشري انقلاب براشي خلک بده دهشتګردي نه کناره کشي چې زموږ ځوانان زموږ زلمی په روزګار ولګي.
په دې اړه مو د وفاقي وزیر خزانه اسحاق ډار سره د رابطې کوشش وکړو خو بریالي پکې نشو. خو بیا د خیبر پختونخوا د اطلاعات وزیر مشتاق غنی په دې اړه مشال ریډیو ته وویل
ان کا کام ہے کہ جو بھی ان کو
د بینکونو کار دے چې څوک هم دوی له ضمانت ورکړي او کاغذی کاروایی پوره کړي، که هغه یو عام وګړي وي او که سوداګر، نو باید چې بینکونه ورلا قرض ورکړي، او که د بینکونو لخوا د قرضونو ورکولو ستونزه وي نو سوداګران دې زموږ په نوټس کې راولي، موږ دا ستونزه د خپل حکومت په کچه هم د بینکونو سره راپورته کولی شو. د خیبر پختونخوا د صنعت او تجارت د ایوان په وینا په صوبه کې د سوداګرۍ د کمزور کېدو یوازنی لامل ناامنی نه ده، بلکې د بجلی او ګیس په مت کې صوبې ته د مرکز لخوا د حق نه ترلاسه کېدو او ناروا لوډ شیډنګ له وجې د خیبر پختونخوا کارخانې په ورځ کې صرف یو څو ګنټې چالانې وي. زلان یوسفزی، مشال ریڈیو، پیخور.
تبصرے، شننے، خبرونا، رپورٹونا،
اکسونا، ویڈیو گانے او دا مشال انہی سے خبرونی
سمنگ پا ویب پانا مشال ریڈیو ڈاٹ کام کے
لوستلے اور ادلے اولی دلے شے.
اوریدونکو د مشال ریڈیو د سلام پختونخوا خبرونه دا چې پکې مونږ تاسو ته سندرې هم درورو. د خیال احمد استاد په غږ به د حمزه بابا له دې غزل خوند واخلو.
دا مشال ریڈیو دا په میډیم ویوز شپږ سوا یویش.
اوریدونکو تاسو مشال ریډیو ته غوږی نهه نیمې بجې شوې. د منور شانه لنډ خبرونه اورو.
We'll be right back.
د خیبر پختونخوا حکومت د هغه خلکو په مالی امداد کې د زیاتوالي اعلان کړی چې په دې وروستیو کې د طوفاني بارانونو له وجې متاثره شوي دي. دغه آفت تر ټولو زیات نقصان د پېښور، نوخار او چارسرې خلکو ته اړولی. د یادونې وړ ده چې د تېر اتوار په ورځ دغه طوفاني باران د څلوېښتو نه زیات کسان وژلي، خواوشا 200 یې جوبل کړي او په زرګونو نور یې متاثره کړي. هلته پرون په پېښور کې د صوبایي کابینې په غونډه کې د درغلۍ او بډو رشوتونو د مخنیوي لپاره د یو نوي قانون مسوده منظوره شوې ده. په دې هکله پرون مازیګر په پېښور کې د یوې خبري غونډې پر مهال د اطلاعاتو صوبایي وزیر مشتاق غنی ویل چې د درغلۍ او معلومات ورکوونکي تن ته به انعام ورکول کیږي او نوم به یې هم پټ ساتل کیږي. د افغانستان د کندوز ولایت امنیه کمانډانی وایي چې په دغه ولایت کې د طالبانو قوت ختم شوی. یاد ولایت ته چې له نږدې یوې هفتې راهیسې پکې جګړې روانې دي، تازه دمه افغان سرتیری رسیدلی دي. دفاع وزارت ادعا کوي چې په دې عملیاتو کې د سلو نه زیات وسلوال وژل شوي. د وسلوالو له اړخه لا هم په ریړه صدریز مخې ته نه دی راغلی. د رسنیو د ازادۍ سارون کې اداره فریډم هاوس وایي د خبریالانو خلاف د نوي بندیزونو د قوانینو او تشدد له وجې په 2014 کال کې د رسنیو په ازادۍ کې دومره کمی راغلی چې په تیرو لسو کلونو کې تر ټولو ښکته درجې ته رسیدلی دي. خو یاده اداره وایي چې په افغانستان کې په تېر یوه لسیزه کې رسنیو ډیر پرمختګ کړی دی. امریکایي چارواکو ویلي د روانې میاشتې په 20مه نیټه د ایران او امریکا د خارجه چارو د وزیرانو په غونډه کې امریکا د ایران نه غوښتنه کړې وه چې د یمن په جګړه کې ښکېلې خواوې دې د یو سیاسي جوړجاړي لپاره مذاکراتو ته کینولو کې مرسته وکړي. ایران په یمن کې د شیعه مسلک باغیانو اتحادي دی او دغه باغیانو د تیر کال ستمبر میاشت کې د یمن سرخار قبضه کړی دی.
لن خبرونه مو د منور شاه نو اوریدل. اوس اوریدونکو د ځینو پاکستاني ورځپاڼو د نننیو اداریو مهم ټکی په اسلام آباد کې د خپل خبريال احمد الله ناورو.
ایکسپریس ورځپاڼې خپل اداریه په فوزي اپریشن او ملکی استحکام لیکلې ده. ورځپاڼه لیکي چې د پاکستان فوز مشر جنرال راحیل شریف ویلي دي چې فوزي اپریشنونه په ملک کې استحکام راولي او قبایلي سیمو کې ترهګر په نخښه کول او د ملک په نورو سیمو کې د ترهګرو رابطې ختمولو نه خپل پام نشو اړولې. ورځپاڼه لیکي چې د 2014 کال وروستو د نړۍ بدلېدو سره پاکستان هم د یو مستحکم راتلونکي په امید سیاسي او عسکري رشته دا شان جوړه کړې ده چې دښمن ته اوس د پټېدو ځای نه ملاویږي. دې سره ملکی معیشت هم د بهتری طرف ته روان دی او که ادارې په خپل آئینی حدونو کې کار وکړي نو لرې نه ده چې داخلي خطرات، خارجي دباو او مشکلات به هم ختم شي. ورځپاڼه په اخیره کې لیکي چې دې کې هیڅ شک نشته چې طالبان د ملک د سلامتۍ لپاره خطره جوړه شوې وه، خو د کامیاب فوزي اپریشنونو له وجې اوس یې نوم په ختمېدو دی او هغه ورځ هم لرې نه ده چې د ملک نه به د ترهګرو په مکمله توګه خاتمه وکړی شي. جنگ ورځپاڼې هم په دې موضوع خپله ادارې لیکلې ده. ورځپاڼه لیکي چې قبایلي سیمو کې کامیاب فوزی اپریشنونو لوجې پاکستان د یو پورم نملک پتوګه مخې ته را روان دی. ورسپانه لیکي چې فوزی اپریشنونو لوجې ترهګر کمزوري شوي دي چې لوجې ملک دننه د ترهګرۍ په پیښو کې تر ډیره حده کمیرا غلې دي او د معمول ژوند د بحالۍ طرف ته روان دي. نو دا امید ساتل پکار دي چې د سیاسي او فوزی مشورولۍ د خفې فیصلو نه به د ملک ډیر زر د ترهګرۍ د عذاب نه خلاص شي. مشرق ورسپانه خپل اداریه په پیښور کې د بارانونو او طوفانونو لوجې پښو نقصاناتو لیکلې ده. ورسپانه لیکي چې په پېښور کې د طوفان او بارانونو نه شوي نقصاناتو د ازالې او د متاثرینو بحالۍ لپاره د کار رفتار تیزولو ضرورت دی. ورځپاڼه لیکي چې د متاثرینو لپاره د وفاقي حکومت لخوا د امداد نه علاوه پاکستان بیت المال له طرفه د رقم ورکولو اعلان به د صوبایي حکومت بوج کمولو کې مددګار ثابتېږي. نو صوبایي حکومت له هم پکار دي چې متاثرینو ته زیات نه زیات امداد ورکولو او د دوی بیا بحالۍ په کارونو کې د تیزی راولي. ورځپاڼه په اخیره کې لیکي چې ضرورت د دې خبرې هم دی چې نقصاناتو د صحیح اندازه ولګولی شي او دا د هم یقیني کړی شي چې په حقیقي مانو کې متاثره شوي خلک د امداد نه محرومه پاتې نشي.
د سیمې حالات او د نړۍ مطبوعات.
د بخښنې نړیوال سازمان یا امنیسټي انټرنیشنل په خپلې ولیکنه کې په پاکستان کې د نامنې پیښو په کې د ککړو ترانو د اعدام موضوع راغستې ده. بلخوا فورن پالیسی مجلې په ولیکنه کې په افغانستان کې د بهرنیو مرستو په سمه توګه د نه لګول کېدو خبره څېړلې ده. د دواړو لیکنو مهم ټکی له فرخندې اسد اورو.
د بخنې نړیواله اداره امنیسټي انټرنیشنل لیکي پاکستان پر روانه اونۍ کې یو تن منیت حسین ته پانسي ورکړه او له دغې سره دغه هیواد کې د مرګ په سزا د بندیز د لرې کېدو وروستو تر اوسه سل کسان اعدام کړل شو. په پاکستان کې د مرګ په سزا بندیز د تیر کال په 18 دسمبر د پېښور د هغه پېښې وروستو لرې کړل شو چې پکې طالبانو د یو سکول ګڼ ماشومان ووژل. د پېښور په سکول د بمي حملې وروستو په دغه هیواد کې د مدني ټولنو غړو د ترهګرۍ خلاف د حکومت په پالیسیو سختی نیوکې وکړې. په پاکستان کې په دې تیرو څلورو میاشتو کې په بدامنۍ او نورو مختلفو پیښو کې نیول شوو سلو کسانو ته پانسي ورکړل شوه چې پرې په دغه هیواد کې د بشري حقونو ادارې سختی نیوکې هم کوي. امنیسټي انټرنیشنل وایي داسې معلومیږي په دغه هیواد کې د ژوند هیڅ قیمت نشته او باید پاکستان د بدامنۍ د ختمولو لپاره د اعدام د سزا پر ځای یوه بله لاره خپله کړي. د امنیسټي انټرنیشنل د ایجیا د څانګې یو مشر ډیوډ ګریفتس وایي د مرګ سزا سره ترهګري له ویخه نه ختمیږي او باید په دغه سزا زر تر زره بندیز ولګول شي. ډیوډ ګریفتس دا هم وایي په پاکستان کې تقریبا اوس روزانه داسې پیښې مخې ته راځي او که چیرې حکومت د مرګ په سزا بندیز ونه لګوو نو په روان کال کې به ګڼ خلک ژوند وبایلي. امنیسټي انټرنیشنل د مرګ د سزا سخت مخالفت کوي. بلخوا فارن پالیسی مجله لیکي په افغانستان کې د امریکایي چارواکو له یو بل سره د رابطو د نه کېدلو له وجې زیات فنډونه په سمه توګه نه استعمالیږي. د سار یوه امریکایي اداره وایي په کابل کې په امریکایي سفارت کې یو چارواکي ته تر هغې پورې د 9.6 میلیونو ډالرو د یوې کاروباري منصوبې پته نه وه تر څو چې افغان چارواکو د امریکا په دې لړ کې مننه نه وکړې. د افغانستان د بیا رغونې د کارونو ځانګړی امریکایي څارونکی جان سوپ کوای د امریکا د بهرنیو چارو وزارت د دفاع وزارت ځانګړي ډله او د امریکایي نړیوالې مرستندوی ادارې یو اس ایډ ترمنس د رابطو نه کېدل په دې لړ کې یو مهمه مسله ده او له دغې وجې د 400 اتیا میلیونو ډالرو د ناسم استعمال اندېښنې هم دي. سوپ کو د اهم وایي د امریکا د دفاع وزارت چارواکي د نورو امریکایي چارواکو سره په دې اړه د خبرو د نه کولو په پالیسۍ عمل کوي. خو د رپورټ تر مخه په کابل کې امریکایي سفارت هم په دې اړه زیات کوششونه نه کوي.
مشال رادیو د سیمایزو او نړیوالو راپورونو باوري سرچینه.
اوریدونکو په نړۍ کې د مطبوعاتو د ازادۍ لپاره کار کوونکي فریډم هاوس نومې ادارې په خپل رپورټ کې د هغو لسو هیوادونو نمونه یاد کړي چې د یادې ادارې د څېړنو مطابق رسنۍ پکې په بشپړه توګه خپلواک نه دي. په رپورټ کې د افغانستان په اړه ویل شوي چې مطبوعاتو پکې د تیرو څو کلونو په موده کې یو څه پرمختګ کړی دی. تفصیل لرو د سلطان محمد سرور نه.
فریډم هاوس وایي په افغانستان کې په تیره یوه لسیزه کې د مطبوعاتو د ازادۍ پر لور یو څه پرمختګ شوی دی. په تیرو څو کلونو کې په افغانستان کې زیاتو مطبوعاتي خپرونو فعالیت پیل کړی چې لږ تر لږه د دغه هیواد خام پرمختګ څرګندولی شي. د فریډم هاوس څېړونکې ایلن ایګیکیان په دې اړه ازادي راډیو ته داسې وویل:
افغانستان د نړۍ په هغه وادو کې دی چې د مطبوعاتو ازادي او د خبريالانو د حقونو د خوندیتوب لپاره پیوړی ادارې پکې نشته. خو له دې عمله چې په دې هیواد کې یو ډیر پیوړی حکومت نشته، شدید دولتي بندیزونه نس لګیدلی او ژورنالستان هغه سي تر بندیز او تهدید نه دی لاندې لکه په ایران کې چې لدل کېږي. نو زه ویلای سم چې د ډیرو پیوړو ادارو او حاکم سیستم نشټوالي د مطبوعاتو یو څه ازادي ته لاره پرانسته ده.
ایلن ایګیکیان وویل چې د نړۍ یوازې 14 پسلو کې خلک په داسې هیوادو کې اوسي چې هلته ازادۍ خوندې دي. خپلواک نظرونه اوریدل کیږي او آزادو معلوماتو ته د خلکو لاسرسي شته. د ژورنالیستانو ملاتړ کیږي او حقونه یې خوندې دي. د فریډم هاوس پر رپورت کې ویل شوی چې په تیر یو کال کې د نړۍ تر ټولو آزاد هیوادونه چې مطبوعاتو خپلواک کار پکې کړی او د ژورنالیستانو حقونه په نسبي توګه پکې خوندي وو، ناروې او سویډن او په عمومي ډول د شمالي اروپا هیوادونه دي. خود فریډم هاوس رپورت وایي چې په تیر کال کې هند او چین چې په ګډه د ټولې نړۍ د نفوس دریمه برخه جوړوي، په هغو هیوادونو کې وو چې د دوی د اصولو پر اساس د معلوماتو لپاره آزاد او د خبريالانو لپاره مسؤل نشي ګڼل کېدلی. نو له دې امله د دوی په رپورت کې ویل شوی چې د نړۍ تر 80% زیات خلک په هغو هیوادونو کې چې د مطبوعاتو ازادي په بد حالت کې ده اوسيږي. په ریپورت کې ویل شوی چې تیر کال د بیان ازادي د نړۍ په 13 هیوادونو کې ډیره محدوده شوې چې آذربایجان، سربیا او عراق څو عمده بیلګې دي. فریډم هاوس دغه نړیواله څارونکو ډلې چې له امریکا فعالیت کوي د نړۍ لس هیوادونه په هغه لیست کې شامل کړي چې د مطبوعاتو ازادي یې په بې ساري ډول د محدودیت ښکار ګرځېدلې. د لیست په سر کې د آذربایجان، سربیا او عراق نمونه دي. ایران، ترکمنستان، ازبکستان، د روسیې له لوري الحاق شوی کریمیا او بیلاروس هم په هغو لسو سیمو کې دي چې د بیان پر ازادۍ بندیزونه پکې زیات شوي او د زیاتو خبریالانو سره ناوړه چلند پکې شوی دی.
مشال ته غوږ ونیسئ او له روانو چارو ځان خبر کړئ.
اوریدونکو، د افغانستان ولسمشر وایي د ملي یووالي د حکومت سیاست د حذف سیاست نه دی، خو په دې حکومت کې بهرنیو ته ځای نشته. اشرف غنی د هند سفر په وروستۍ ورځ همداراز ویل چې په افغانستان کې له بهرنیانو سره معامله ممکنه نه ده. بل لور ته اشرف غنی هندي پانګوال وهڅول چې د خصوصي سکتور له لارې د افغانستان په ثبات کې مرسته وکړي. تفصیل لرو د احمد شیبر په رپورټ کې.
د افغانستان ولسمشر د هند درې ورځنی رسمي سفر په پای کې په نوې ډیلي کې وویل چې د ملي وحدت حکومت د حذف د سیاست پلوي نه کوي، نو که چیرته سیاسي اختلافات وي هغه باید د خبرو له لارې هوار شي. اشرف غنی تیره ورځ کابل ته تر روانېدو مخکې په نوې ډیلي کې خبریالانو ته وویل
is a political reason
har aga chuk chiz mush la qanuni hukumat sara da siyasi dalil la kabala muwafiq nawi bayad la siyasi la ri rawdan dishi da da zaq mawzuna da da hatmi da mush da masala da afghanistan da mili wahdat da hukumat da jori do la ri sarganda kade da chi mush da wa mashmul siyasat palawi kaw aw da has tarafdar nayu
policy not one of exclusion
ashraf ghani ziyata kra chi da har ikhtilaf pay khabari di د خبرو لاري قضيه سيړل کیږي او نتيجه اخیستل کیږي. خو افغان ولسمشر ټینګار وکړ چې په افغانستان کې له بهرنوي ترستانو سره د افغانستان د دولت په چوکاټ کې معامله ممکنه نه ده.
What's the difference between the Taliban and the international networks of terror?
د طالبانو او د نړیوال ترورزم د شبکو توپیر په څه کې دی؟ د غوړستۍ یو زموش پراتون کې پالیسي کې ځای نه لري. کچرته دوی د خپل هوادو شرایط وسی شولې وي یا د نړیواله ګډوډۍ درامن سکیدو نظر را من سکړي وي، نو موږ باید له دوی سره د افغانستان د سیاسي بهیر له چوکاټه بهر معاملې وکړو. د افغانستان اساسي قانون هر افغان ته ځای لري، خو نورې ترورستي ډلې مشټولو ته تهدید دی. د افغانستان ولسمشر د هند سفر پر مهال د هندي دولتي چارواکو ترڅنګ د دغه هیواد د سوداګرۍ او صنایعو د خونې لغړیو سره وکتل او هغوی ته بلنه ورکړه چې د ترکمنستان د ګازو او د افغانستان د ګازو د لیږدېدو لپاره د سیمنټو او کیمیاوي صنعت په برخو کې همکاري وکړي. اشرف غنی وویل د ترکمنستان ګاز تیار دی، که چیرته موږ لاس په کار نشو نو له لاسه به یې ورکړو. افغان ولسمشر زیاته کړه زه تاسو ته د ګازو د لنډې لارې وړاندیز کوم. صدر اعظم نریندرا مودی هم له دې سره دلچسپي لري. اشرف غنی وویل د هند خصوصي سکتور د یو کلیدي همکار په توګه کولای شي چې افغانستان په یو تولیدي مرکز بدل کړي.
له پاکستان او افغانستان نه تازه خبرونه او تبصره.
د سولې نوبل انعام د سوات ملال یوسف.
ډاکټر اشرف غنی نن د خپلې دندې
د سیمې امنیتی ستونزې
د پاکستان او هند ترمنځ سب د کنټرول په
کړه اقتصادي خبرونه
سیاسي او کلتوري حل ځلې.
خو کابل اوس بدل شوی، د خرابات کوڅه هم سره بدل شوی.
هر ورځ د سهار لنو د ماشام تر شپږو بجو لمشال رادیو.
د افغانستان د کندوز امنیه کمانډانی وای په دغه ولایت کې د طالبانو هسته لمنځه وړل شوې. دغه ولایت ته چلنځ دی یوه نه راهسي جګړه پکې روانه دي. تازه دمه افغان سرتیری رسیدلې دي. د افغانستان دفاع وزارت وای افغان امنیتي ځواکونه د پرمختګ په حال کې دي او مخالف وسلوالو ته درانه تلفات اړولې دي. بیا هم د احمد شیبر رپورت پرې ورو.
د کندوز جګړې شپه مشوه او افغان امنیتي چارواکي وای چې د پام وړ پرمختګونه یې کړی دي. د کندوز د امنیه قمندانی ویان سید سرور حسینی وای چې د محاصرې کړي پر یاغیانو تنګه شوي او په کندوز کې د یاغیانو هسته لمنځه تللې ده. بل لور ته د افغانستان دفاع وزارت د دې عملیاتو په ترڅ کې د سلګونو یاغیانو د وژلو او ټپي کولو ادعا کوي. د دې وزارت په ویان دولت وزیري اسدي رډیو ته د خبرو پر مهال کڅ هم د مخالفانو د مرجوب له دقیق شمیره ورنکړه، خو ټینګار یې وکړ چې تر هغه به د عملیات دوام کوي چې د کندوز خلک آرام او هوسا ژوند وکړي.
زمونږ تلفات کم دي، زمونږ تعرض په خشک دل باندې پر مخ روان دي. اوس مشکلات نشته دي، مونږ برلاسه لرو، مورال د سربازانو لوړ دي او ان شاء الله په ډېر نږدې وخت کې به ټول کندوز د مخالفینو څخه پاک شي. د مخالفینو تلفات ډېر زیات دي،
یاغیان له شپږو ورځو راهیسې په کندوز کې له افغان ځواکونو سره په جګړو دي. تر ټولو سختې جګړې د کندوز ښار ته څیرمه د ګورتې پاپ سیمه او امام صاحب ولسوالۍ کې شوې دي. وروسته تر دې چې جګړې سختې شوې، امنیتي ځواکونو تهاجمي عملیات پیل کړل او له ګاونډیو ولایتونو همداراس له کابله تازه دمه پوځان کندوز ته واستول شول. ناټو وایي چې تر اوسه په دې جګړې کې برخه نه ده اخیستې، خو که چېرته افغان دولت ترې وغواړي مرستې ته چمتو ده. په افغانستان کې د ناټو عمومي قمندان جنرال جان کیمپل تیره ورځ له اجرایي رئیس عبدالله عبدالله سره په کابل کې د خبرو پر مهال وویل چې وضعیت په ښه کېدو دی او افغان ځواکونه اوس دا توان لري چې د یاغیانو مخه ونیسي. د افغانستان دفاع وزارت د کندوز د عملیاتو د پای ته رسیدو نیټه نه ده اعلان کړې، خو وایي چې له یاغیانو سره له هېواده بهر مرستې کېږي. دولت وزیری د کوم ځانګړي هېواد نوم وانخیست، خو ویې ویل چې ټول پوهیږي چې له یاغیانو سره څوک مرسته کوي.
نړیوالم پوهیږي چې د افغانستان د مخالفینو سره څوک مرسته کوي. هغه هر چاته معلوم دی دې ویلو ته ضرورت نشته دی چې څوک ورسره مرسته کوي.
خو د کندوز د امنیت قمانداني ویاند وایي چې کندوز ته د پاکستاني یاغیانو د ورتګ مخه نیسي. تر دې مخکې افغان امنیتي ځواکونو ویلي وو چې د کندوز په نشتو او جګړو کې ګڼ شمېر پاکستاني، چچنیایي او د یو شمېر نورو هېوادو غړي برخه لري.
د احمد شیبر رپورٹ موریدو اوریدونکو د سلام پښتونخوا خبرونه ده د مشال رادیو راځي په دې برخه کې د نازیا اقبال په غږ دا سندره وورو.
دا مشال ریډیو د پنځشنبه یا د زیارت ورځې 19 پروګرامونه
د تاریخ پاڼه
په پاوکم 11 بجو
تاندې هلې
په پاوکم 2 بجو
د مشال پنوم
په 8 منټه د پاسه 2 بجو
د مشال تر رڼا لاندې
په 2:30 بجو
روخانه مستقبل
په پاوکم 3 بجو
د یارانو مشال
په 8 منټه د پاسه 3 بجو
د امریکایي فورن پالیسی مجلې یو لیکنه وایي په پاکستان کې چون جمهوریت لا هم خپل جرړې نه دي مضبوطی کړي، ځکه نو په هغه هیواد کې وخت نا وخته روشن فکر خلک په مرموز ډول وژل کیږي. د لیکنې تر مخه په دې وروستیو کې په کراچۍ کې د بشري حقونو د یوې فعالې سبین محمود وژنه د دغه رقم تر وروستي کړنو یوه بیلګه ده. مجید بابر د لیکنې مهمې برخې وروي.
فارن پالیسی مجله په خپل یو مقاله کې لیکي چې په کراچۍ کې د بشري حقوقو کارکونکو سبین محمود دروانه میاشتې په 23 نیټه پس له هغې ووجل شو چې د پاکستان په نارامه صوبه بلوچستان کې د ریاستی ادارو لخوا په ډیره ظالمانه توګه د بلوس بلتون غوښتونکو د یاغیتوب په ځپل کېدو یو غونډه برابر کړې وه. د مقاله لیکونکي فرناز اصفهاني په خبره په پاکستان کې د یوې بلې روشن فکره کارکونکو وجنې په دغه هیواد کې د دا ډول خلکو په ډیره منظمه توګه د مینځ وړلو لړۍ ته د نړۍ پام راګرځولې ده، او دغه لړۍ په 2008 کال کې د پخوانی وزیر اعظم بېنظیر بوټو د وجنې نه پیل شوې ده. د دې ترڅنګ داسې نور اوازونه هم یا خو خاموشه کړل شول او یا وویرول شول چې په دغه هیواد کې د جهادي ډلو پر ضد به یې غږ پورته کولو، او دا ټولې کړنې د هغو خلکو لخوا شوې دي چې په ریاستي ادارو کې د وسلوالو ملاتړي دي. مجله یادوي چې په پاکستان کې تر دا مهال نه جمهوري اقدار په پوره توګه نه دی غوړېدلی، چې له وجې په دغه هیواد کې دننه او بهر پاکستانیان د تشدد د موجوده لیونتوب لړۍ ته حیران دي. مجله د سبین محمود د وجنې تر شا د وجوهاتو په اړه لیکي چې د پاکستان پوځي استخباراتي ادارې ISI په بلوچستان کې د یاغیتوب په اړه هم د دغې غونډې ځای او وخت بدل کړی و چې بیا سبین محمود په کراچۍ کې په خپل دفتر کې وکړه، او د دغې غونډې نه سمدستي په سبین محمود د نامعلومو وسلوالو لخوا ووجل شوه. که څه هم یو شمېر خلک په ISI د سبین محمود د وجنې تور پورې کوي، خو بلخوا بیا ځینې خلک دا پوښتنه هم راپورته کوي چې کېدای شي دا د هغو خلکو کار وي چې ISI بدنامول غواړي. خو پاکستان کې د دا ډول وجنو تورونه همیشه په بهرنیو قوتونو پوري کیږي. د لیکوالې فرناز اصفهاني په خبره په جمهوریت هیوادونو کې د سبین محمود غوندې د وجنې پاړه غنګوسي هغه وخت ختم شي چې په اړه یې پوره پلټنه وشي او ذمہوارو ته سزا ورکړل شي. خو پاکستان د نورو جمهوریت هیوادونو په ډول جمهوریت نه لري، نو ځکه د سبین محمود د وجنې پاړه به غنګوسي هم جاری وي.
د تاریخ پاڼه
دارا د سختو مخا صوبه زور نومو بل انسان دې دا لکه یو غونډه وته وای یا یو لوک شان غر وو یا یو غټ فایل وو دا غي په سر باندې دې کم نه دا کلا جوړ کړم غلو.
د پښتونخوا د لرغونو ځایونو رادیوي ننداره
او خاص کر دا چندرگپت موریہ په زمانہ کې چې شاباز غړې او دا چا صدا دا سلطنت په خاور خو زبردست ده او هغه تبلې دوی د ګلونو خان
یخنیانو کې و دا د وینټر کیپټل چې و نه په خاور او سمر کیپټل کابل.
د هر ګل پورس په پاوکم درې او د هر زیارت پورس په پاوکم یو لس بجې.
اوریدونکو په داسې حال کې چې د خیبر پختونخوا بلدیاتي انتخاباتو ته د صوبې په بیلابیلو سیمو کې سړیو او همداراز ښځو ځانونه کاندید کړي، دغه ټاکنو میدان ته نرخزیانو هم دانګلی دي. له دوی څخه یوه هم د هزارې ډیویژن پرویز بیبی ده چې یو وار مخکې هم د جنرل کونسلر چوکۍ ګټلې. پرویز بیبی هیله ښیي چې د سیمې نرخزیان او همداراز ښځې به رایه ورته ورکړي. په دې اړه اورو له اسلام آباد د رابعې اکرم خان رپورټ.
د خیبر پختونخوا د هزاره ډیویژن هریپور ضلع د نرخزیانو او بیوس سنانو کومک لپاره پرویز بیبی یو وار بیا په مقامی انتخاباتو کې د برخې اخیستو لپاره هلې ځلې شروع کړې دي. مشال ریډیو سره په خبرو کې سلور سلوېخ کلنی بیبی اوویل چې هغه خپل یونین کونسل شمایل سیټي 1 نه به مقامی ووټونو کې برخه اخلي او هڅه به کوي چې د مخکې په شان اوس هم د خپل برادرۍ او بیوس سنانو امداد وکړي. پرویز بیبی چې مقامی انتخاباتو لپاره د ګومنس د نخې درخواست کړې وایي چې په مقامی انتخاباتو کې د د ووټرانو هدف نرخزیان او بیوس زنانې دي، او هیله مند ده چې دوی به دې سل هم د مخکې غونډې ته ووټ ورکوي.
سب عورتیں مرد سپورٹ کرنے جیتنا ہارنا اللہ کے بس میں.
ټول زنانا او نارینا مقامی انتخاباتو لپاره سمام لا تړکوي. ګټل او بایلل د الله په لاس کې دي. د خپل علاقې د زنانو د مسلو په اړه راته علم شته. کومه زنانه غریبه ده او د کومې زنانه کومې مسلې دي، څه دغې په مسلو پویایم او کما ووټونه وګټل نو زه به هر چا لپاره خبرې کوم او زما هر څه د غریبانو دي.
سب کچھ غریب کے لیے.
پرویز اور بیبی پوینا چتیر مقامی انتخابات گٹول نہ پس دے خیبر پختونخوا د پخوانی تعلیم وزیر قاضی اسد پمرستا د خپل علاقے زنانو لپار یو د سرکاری سینٹر هم خلاص کړي وو او زنانو ته به د روزگار لپار د گنڈلو مشینونه هم ورکول. خو له بده مرغه هغه سینٹر د فنډ د کموالی له وجې بند شو. د خپل علاقے بے وس زنانو او د خپل برادری نرخزیانو ته د روزگار ذریعے ورکول لپار بیبی پلان لري چې د محلي پسته به د سرکاری سینٹر جوړوي.
دا
حکومتونه وایي چې موږ دا کار وکړو او هغه یو حکومت نه ځوان کول نه زنانا او نه بے وس جنکو جهیز لپاره سکوي. زما به کوشش وي چې زه هم دې لپاره کار وکړم. د خپل تعلیم او تربیت په اړه نوموړي مشال ریډیو ته وویل چې ابتدایي زده کړې کراچۍ کې کړې دي خو معاشرتي مسلو له وجې تعلیم جاري ونه ساتلی شو. پرویز بیبی وایي چې ابتداء کې پیدا شوی وه خو 12 کال عمر کې د زنانو جامې اچول شروع کړې د څه له وجې چې ورته مشکلات جوړ شول او خپلې کورنۍ ورسره تعلق پرېښودو. بیبی امید لري چې څنګه دوی د شناختي کارډ جوړولو حق ورکړی شو او دې عمره وکړه نو داسې به د دې د نرخزیانو ته یو ورځ د نورو خلکو غوندې د ژوند تیرولو حق هم ترلاسه شي.
پوهان وایي چې په هیوادونو کې د واک اصل سرچینه ولس وي او جمهوریت د دې واک ساتلو ضامن وي. خو جمهوریت څه شي ته وایي؟ د دې تاریخ څه دی؟ جمهوری ارزښتونه او د خلکو ازادي څه معنی لري؟ بشري حقونه څه ته وایي؟ آیا اسلام او ډیموکراسي سره چلیدای شي او که څنګه؟ آیا د پښتنو جرګه هم له ډیموکراسي سره تړاو لري او کنه؟ دا او دې ته د ورته نورو پښتنو ځواب په ونیز خبرونه جمهوریت کې څیړي. دا خبرونه هر اونۍ د جمعې پر ورځ په پاوکم 2 بجو او د شنبه یا خالی پر ورځ په پاوکم 4 بجو اوریدای شي.
اوریدونکو د مشال ریډیو د سلام پښتونخوا خبرونه د پای شی بی دی د ځوان سندرغاړي راشد خان په غږ د دله دي سندرې بخوند واخلو تر غیر ورسته د مشال ریډیو خبرونه دوام لري.
سما ڈیرا دا شنخالے